السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبری مجلې ته شرغ لاست وخت د افغانستان د ماښام شپږ بجې سوی نن سه شنبه د خبرګولي دیارلسمه نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د جون میاشتې له دوهمې نیټې سره برابره ده. زه ملالی بشیر یم، تخنیکي چارې میرحمت صافی پر مخ وړي. طالبانو هغه ادعا رد کړې چې ښایي د دې ډلې مشر ملا هبت الله مړ سوی وي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به د ایراني پولیساتو لخوا د افغان کارګرانو د ځورولو او وژلو د ادعاو په اړه د څېړنو نتیجه له افغان حکومت سره شریکه کړي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اجمل آنت څخه اورو.
دا کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې و کارګران وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح خبرداری ورکړی که روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیول شي هیواد به یې تر راتلونکو دوو میاشتو د کرونا وایروس د اوج شاهد وي. او په نړۍ کې د کرونا وایروس له کبله د مړو شمیر له 315,000 تنو واوښت. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې و کارګران وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي. د کندز د والي ویاند عصمت الله مرادي نن ازادۍ راډیو ته وویل دا مرګ ژوبل هغه مهاله وختي چې تیر ماښام د خان آباد ولسوالۍ د جنګل باشي سیمه کې د کارګرو پر یو زرنج موټر د طالبانو لخوا ښخ شوی ماین وچاودید.
اووه کسان کارګر شهیدان شوي دي او شپږ نور ټپیان دي. په شپږو ټپیانو کې د دوو صحي حالت د ډاډ وړ وو. همالته خان آباد ولسوالۍ کې تر درملنې لاندې دي. څلور نور د کندوز حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي.
د ښاغلي مرادي په وینا د جنګل باشي سیمه د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده او ډیر کله د خان آباد ښار ته پر غځېدلو لارو ماینونه ښخي. په مړو او ټپیانو کې هغه مزدور کاران شامل دي چې عموما د کال په دې فصل کې کلیو باندو ته په کروندو کې د مزدوري لپاره مخه کوي. وروزګان کې چارواکي وایي یو نفوذي پولیس خپل دوه ملګري سرتیري وشلي. د وروزګان د والي وایان زړګي عبادي سه شنبه ازادي راډیو ته وویل تیره شپه د ترینکوټ ښار د صوفیانو په سیمه کې د وسلوالو یو ارتباط لرونکي پولیس پر خپلو مرشل شریکو ډزې کړي.
نفوذي د وسوال مخالفینو د ډلې څخه البته د ملي پولیسو په صفوف کې ځای پر ځای سوی وو چې تېره شپه د نیم بجو شاوخوا دی توانېدلی چې خپل د پوستې همکاران یې البته دوه تنه شهیدان کړي دي او دوه تنه ټپیان کړي. دوه کسان چې شهیدان کړي د هغوی وسلې هم ځان سره.
بلخوا د کاپیسا لسی ولسوالۍ چارواکي وایي د ولسوالۍ بازار کې د یو ځای پر ځای شوي بم چاودنې یو پولیس ټپي کړی دی. پر افغان امنیتي ځواکونو وروستي بریدونه په داسې حال کې کیږي چې د اختر تر درې ورځني وربن وروسته د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ پر یو بل د بریدونو د کمیدو او ورکم هیلې پیدا شوې وي. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح خبرداری ورکړی که روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیول شي هیواد به یې تر راتلونکو دوو میاشتو د کرونا وایروس د اوج او ناورین شاهد وي. ښاغلي صالح دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې یو شمېر روغتیایي سازمانونه او ادارو هم په افغانستان کې د کرونا ناروغۍ د پراخې خپرېدنې په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت شمېرې ښیي چې په تیرو څلېرویشت ساعتونو کې 1322 په کرونا مشکوکو پیښو ازمایښت شوی او له دې شمېر نه 295 مثبتې تایید شوي. له دې سره په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د پیښو رسمي شمېر له 14,000 واوښت. په دې لړ کې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا آر ای سي شک څرګند کړی چې ښایي رښتینې شمېرې تر دې لوړې وي. د دې ادارې په یوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له 80% تر 90% د کووید 19 مشکوکو ناروغانو د ټیسټ ظرفیت نه لري. په نړۍ کې بیا د کرونا وایروس له کبله د مړو شمېر 315,000 نه واوښت. دا نړیواله وبا که څه هم د نړۍ په ځینو برخو کې د کمیدو په حال کې ده، خو په ځینو نورو کې لا هم په شدت خپرېږي. په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کرونا وایروس سترې اقتصادي اغېزې نورې هم روښانه شوي، د نړۍ سیاستوالې د خلکو د روغتیا د ساتنې او د کاروبارونو د بیرته تدریجي پرانیستو ترمنځ په ستونزمن حالات کې راوستي. هغه لږ چې د دوشنبې په ورځ څرګند شو، پکې د نړۍ تر 250 زیاتو مهمو شخصیتونو د نړۍ د 40 سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو پر مشرانو ټینګار کړی چې یوې بیړنۍ غونډه دې وکړي څو د 2.5 ټریلیون ډالرو پر هغه پلان سلا شي چې د کرونا د نړۍ والی وبا سره په مبارزه او ترې په اقتصادي بیا رغونه ولګول شي. او د ایران د پارلمان یو مهم غړي څرګنده کړی چې د نومبر په میاشت کې په دې هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال 213 کسان وژل شوي. دا خبره د ایرنا دولتي خبري آژانس کړي. دا لومړی ځل دی چې د ایران د پارلمان یو غړی د تیرو اعتراضونو پر مهال د مړو مرګ ژوبله وړاندې کوي. دا تیر کال د نومبر په میاشت کې په ایران کې د تیلو د بیو لوړېدل د حکومت پر ضد د پراخو اعتراضونو سبب شول. په ایران کې د 1990 میلادي کال اسلامي انقلاب راهیسې د تیر کال د نومبر څلور ورځني اعتراضونه تر ټولو پراخه او خونړي اعتراضونه ګڼل کیږي. د ایرنا خبري اژانس رپورټ په حواله د ایران د پارلمان د ملي امنیت او بهرنیو چارو د کمیټې مشر مشتبه زلنور ویلي په دې اعتراضونو کې 213 کسان وژل شوي چې په پنځو کې یو د امنیتي ځواکونو غړی و. د نوموړي په وینا په وژل شوو کې له څلورو یو تن لاروی و چې اعتراضونو کې لاس نه درلود. هغه ادعا کړې چې اعتراض کوونکي د امنیتي ځواکونو په ډزو نه دي وژل شوي بلکې له نږدې واټن څخه په سر او سینه په مردکیو لګېدلي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. وسلوالو طالبانو د دغه ډلې د مشر مولا هبت الله د احتمالي مړینې ادعا رد کړې ده.
دا خبره چې دا کم خلک کړی دي دا خبره په واقعیت باندې بنا نه ده. دا خبره بې واقعیت ده او ما فکر باندې کم اصل حقیقت نه لري.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح خبرداری ورکوي چې که روغتیایي لارښوونې په پام کې ونه ساتل سي هیواد به تر راتلونکو دوو میاشتو په سرسامونکې توګه د کورونا ویروس د خپرېدو شاهد وي. که د طالبانو او القاعده شبکې اړیکې پر ځای پاته ویل که د ملګرو ملتونو راپور چې وایي آیا پر طالبانو به د امریکا اعتماد کمزوری نسي؟ پر دې موضوع تحلیل لرو.
زه فکر کوم چې امریکا خوشباور ده او فکر کوي چې طالبان به دا کار وکړي، مګر هغه حقیقي تصویر او په افغانستان کې چې د جنگ په مابین کې هغه تصویر دی د دغه خوشبینۍ سره په تضاد کې دی.
د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسو د ازادي راډیو پښتو خبري مجله اوري. وسلوالو طالبانو د کورونا ویروس یا کووید 19 ناروغي له امله د دې ډلې د مشر مولا هبت الله اخونزاده د مړینې د احتمالي مړینې خبرات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې فارن پالیسی مجلې د یو شمیر طالب چارواکو له قوله لیکلي چې د مولا هبت الله په ګډون د دې ډلې یو شمیر غړي د کووید 19 ناروغي له امله مړه شوي دي. له بلې خوا طالبانو ته نږدې سرچینو د دې راپور پر سره ویلي دغه اوازې د دې ډلې د کمزوري کېدو لپاره خپرېږي. ناجیه ساپی نور حال راکوي.
زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د طالبانو د مشر مولا هبت الله د مړینې خبر رد کړ. مجاهد نن سه شنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغې رهبرۍ هیڅ یو غړی په کورونا ویروس نه دی اخته شوی. دا په داسې حال کې ده چې فارن پالیسی مجلې د دوشنبه ورځې په ګڼه کې د طالب چارواکي مولوي عبدالعلي جان احمد له قوله لیکلي چې مولا هبت الله ناروغ دی خو د رغېدو په حال کې دی. مجلې د نوم نه ښودلو په شرط په کوټه کې د دریو طالب سرچینو له قوله رپورټ ورکړی کېدی شي چې طالبانو مشر مولا هبت الله خونزاده د کورونا ویروس د ناروغۍ له امله مړ شوی وي، خو په دوام کې راغلي چې تر اوسه پورې دا ادعا د کومې خپلواکې سرچینې لخوا نه ده تایید شوې. د افغانستان امنیتي بنسټونو هم د دې خبر په تړاو سندي ویلي. د فارن پالیسی د رپورت په اساس طالب سرچینو ویلي چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې د مولا هبت الله هیڅ پیغام او تصویر نه دی خپور شوی او حتی د اختر په پیغام کې یوازې په یو لیک بسنه شوی و. فارن پالیسی مجلې همدارنګه لیکلي چې په کورونا ویروس د طالب مشرانو اخته کېدل سبب شوی چې د مولا محمد عمر زوی مولا یعقوب د طالبانو د عملیاتو رهبری پر غاړه واخلي، خو طالب بیان زبیح الله مجاهد دغه رپورټونه تشې اوازې یادې کړې او ویل چې دا ډول ریپورټونه د عامه ذهنونو د خرابولو او له امریکا سره د سولې موافقې د اغیزمنولو لپاره ترسره کیږي. له دې سره پخواني طالب چارواکي سید اکبر اغا په کورونا ویروس د طالب مشرانو د اخته کېدو او ملا هیبت الله د مړینې خبر رد کړ.
زه فکر کوم چې دا خبره په واقعیت باندې بنا نه ده، تر ډیره حده پورې چې موږ د طالبانو باندې خلک په دې نسبت باندې سابقه مو روابط سره لرو، دا خبره په واقعیت باندې بنا نه ده، دا حقیقت نه لري.
جاوید کوهستانی په کابل کې یو له پوځي کارپوهانو دی. هغه وایي که څه هم د طالبانو په رهبرۍ کې یو شمېر اختلافات موجود دي، خو په وینا یې په ټوله کې د سولې په تړاو به واحد نظر خپل کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
زما په نظر د ملا برادر مولوي عبدالجلیل او ملا یعقوب په ګډون د دوی اوسنۍ رهبري تر ډیره لیوالتیا لري چې له افغان حکومت او امریکا سره خبرو ته کښېني، او زما په نظر د سولې په پروسه به دا منفي اغیزې ونه لري.
د طالب مشر د مړینې او طالبانو په رهبرۍ کې د اختلافاتو ریپورټونه داسې مهال خپریږي چې تر دې وړاندې هم د دې ډلې د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر نږدې دوه کاله پټ وساتل شو. د ملا محمد عمر مړینه نږدې 15 کاله وړاندې هغه مهال رسنیزه شوه چې افغان حکومت له پاکستان، چین، امریکا سره په همکارۍ د سولې په خبرو اترو بوخت و.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسیز مرشغ له ازادي راډیو اوري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون پر خلاف د طالبانو د حزب ولایت په نوم د دې نوې ډلې جوړېدو په اړه د ملګرو ملتونو له راپور وروسته یو شمېر شینوم کې دا په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره استخباراتي لوبه بولي. ځینې نظامي او سیاسي شینوم کې په دې نظر دي چې آیا چې دا په افغانستان کې د پردیو د نیابتي جګړې د غځولو لار ده، خو طالبان بیا د ملګرو ملتونو راپور ناسم ګڼي. امید زهرمل په دې اړه راپور لري.
حزب ولایت د طالبانو لمنځه نوې راپورته شوې ډله خپل منځي اختلافات کې استخباراتي لوبه. ملګرو ملتونو د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ خپل راپور کې وویل د طالبانو په منځ کې د حزب ولایت په نامه یو نوې ډله جوړه شوې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د لاسلیک شوې تړون خلاف ده. خو آیا رښتیا هم د طالبانو لمنځه د حزب ولایت راپورته شوې ډله د خپل منځي اختلافاتو پایله ده؟ یو شمېر پوځي او سیاسي شنونکي په دې اندې چې دا ټول کړنې په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره د سیمې او د نړۍ د یو شمېر هیوادونو استخباراتي هڅه ده. د ولسي جرګې پخواني غړي او د چارو شنونکي ګل پادشاه مجیدي د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅه کیږي چې په راتلونکي کې د طالبانو لیکې په توو برخو جګړه کوونکو او سوله خوښي وویشل شي او په دې ډول افغانستان تر فشار لاندې ونیول شي.
هیڅ ډله به ونه شي کولای چې جنګ ته ادامه ورکړي تر څو بهرنی ملاتړ دوی ونه لري. نو که چېرته دې په طالبانو منځ کې هم په دې ډله کې هم انشاب راغلی وي، دا انشاب به د پردیو په خوښه راغلی وي. پردیو استخباراتو یوه بله ډرامه به وي چې په افغانانو باندې دوی غواړي دلته پلي کړي.
د ملګرو ملتونو په راپور دا هم راغلی چې زنو نورو طالب وسوالو هم له امریکا سره د شوې تړون خلاف خپل لار جلا کړی ده، او له همدې کبله د طالب مشرانو په منځ کې اختلاف پیدا شوی دی. پوځي شنونکي کابل خان تدبیر بیا د طالبانو په لیکو کې اختلاف هم د بهراني او استخباراتو د فشار پایله ګڼي.
د طالبانو خپلمنځي اختلافات او په هغو کې هغه ډلې چې د مختلفو استخباراتي ادارو سره په اړیکو کې دي، هغوی هم په مختلفو ځایونو کې مختلف قولونه کړي دي او مختلف افراد او اشخاص مختلف استخبارات ته لاسرسی لري.
خغلې تدبیر زیاتوي دا ډله به امریکا او نړیوالې ټولنې ته په افغانستان کې تر هغه د شتون بهانه په لاس ورکړي او دلته به خپل حضور ته دوام ورکړي چې د خپل له طالبانو سره د شوې تړون برخلاف عمل دی او د تړون نقص د به زمينه برابر کړي. ملګرو ملتونو خپل راپور کې همدا ډول د القاعده او طالبانو ترمنځ د اړیکو له دوام خبر ورکړي او زیاتوي د حقانی شبکې هم چې د طالبانو مرستندوی بلل کېږي د داعش لپاره د بریدونو زمينه برابروي. خو طالبانو بیا د ویلامي په خبرولو سره د ملګرو ملتونو راپور ناسم او لیکنې ډک بلل لري. د دې ډلې په اعلامیه کې زیاته شوې طالبان له امریکا سره شوې تړون ته ژمن دي او همدا ډول هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد وکارول شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان حکومت ویلي هغه سوله نه غواړي چې تلپاتې نه وي او یوې بلې ډلې ته د جنګ زمینه برابره کړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسی ازادي رادیو اوري ملګرو ملتونو په خپل کلنی راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خبر کړ ادعا کړې ده چې طالبان له القاعده شبکې سره دوامدار اړیکې لري. طالبانو له امریکایي لوري سره د فبروري د 9 نیټې د سولې په تړون کې چې په قطر کې لاسلیک سو ژمنه کړې وه چې له ترهګرو ډلو سره به اړیکې قطع کوي. القاعده شبکې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د افغانستان په 12 ولایتونو کې فعاله ده. که چیرته د دې دوو ډلو روابط په خپل حال وي پر طالبانو به د واشنگتن اعتماد کمزوری نسی. احمد شیبر دا پوښتنه په افغانستان کې د سولې او شخړې د انسټیټیوټ له مرستیال حکمت الله اعظمي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده. ښاغلی اعظمي په ځواب کې داسې ویلي:
په دې کې دوه ډلې خلک دي، یو هغه دي چې د طالبانو په داخل کې دي، بالخصوص د حقانی شبکې پورې مربوط طالبان مشران دي چې هغوی په ډېر واضح شکل باندې د نورو تروریستي ډلو سره یو ائتلاف جوړ کړی دی او په هغې باندې عملې مخته وړي. بل هغه رقم ډلې دي چې د حقانی شبکې په دستور باندې خپله ډله پرېښی ده او نورو ډلو سره مستقیما کار کوي. نو په دې کې شک نشته چې دی کې څو نو فکتورونه دلته ځای لري. یو دا دي چې ایډیالوژیکي دي، بل د جنګ ادامه ده چې غواړي جنګ ادامه ورکړي، او ځینې شخصي منافع او شخصي عقدې لري. نو زه خپله په دې کې شک نه وینم چې طالبان د قنیش او بالخصوص قنی شبکه د القاعده سره او د نورو خارجي تروریستانو ډلو سره خپل اړیکې ته ادامه ورکړې ده.
اسامی صاحب، زلمی خلیل زاد سینن تلویزیون ته ویلي چې د سولې د تړون د عملی اقداماتو د اخیستلو لپاره لږ نور وخت ضرورت شته. د خبرې پر طالبانو د بی باوري معنا لري که فکر کوي چې د اعتماد چې دوی د فبروري د 9 نیټې تړون ته ژمن دي.
امریکا په دې پوهیږي چې طالبان د دې توانایي په پوره معنا نه لري چې د خارجي ډلو پر وړاندې پوره دغه وکړي، نظامي اقدامات لارې هغې د له منځه یوسي. که چیرې طالبانو دا توان درلودلی یا دا اراده یې درلودلی، نو تر اوسه به یې کړی وای. داعش ولې د دې توانایي بیا هم لري چې حملې وکړي؟ نو زه فکر کوم چې امریکا خوش باوره ده او فکر کوي چې طالبان به دا کار وکړي، مګر هغه حقیقي تصویر او په افغانستان کې چې د جنگ په مابین کې هغه تصویر دی، دا دغه خوشبینی سره په تضاد کې دی. امریکا باید یو ډیر ریالیستیک اوسي، حقبینه اوسي، چې حقبینی دا ده چې دا طالبان امکان نه لري چې په موافقانه شکل باندې دي په کامیابی سره دی او وکولای شي چې د دې توان دی ولري او یا د دې اراده ولري چې د خارجي جنگالي پر وړاندې جنگ وکړي.
په داس وخت کې چې د بین الافغاني خبرو په لیدو ته هیله په زیاتې دوري، اسمه څه فکر نه کوي چې د ملګرو ملتونو راپور به د سولې پر بهیر منفی اغیز وکړي؟
زه فکر کوم بین الافغاني مذاکرات کې یو هغه څه چې ډیر زیات بحث پر کې جوړ باندې یو کله چې اوربان طالبان اعلانوي، نو بیا په هغه وخت کې به دغه مسایل لار ډیر روشانه کیږي، چونکه خارجي ډلې یا د هغه افراد چې په طالبانو کې دغه ډلو سره همکاري کوي هغوی به خپل ادامه خپل عملو ته ادامه ورکوي. نو دغه څه به لا هم ډیر ښکاره سي په هغه وخت کې چې کله طالبان یو اوربندو کې یو دایمي اوربندو کې او بیا وروسته دا ډلې فعالیتونه کوي، نو بیا به د طالبانو هغه اصلي اراده او توانایي به هلته معلومه سي چې دا واقعا طالبانو دا دی اوربند اعلان کوي، مګر د دې افراد د نور ډلو په همکاري خپل حملات ته ادامه ورکوي، نو بیا به هلته ډیر څه واضح سي. او زه فکر کوم افغانستان دولت حق لري چې د طالبانو د امریکا څخه د دې یو نو ګارنټي واخلي چې کله طالبانو په مکمل ډول باندې سوله کوي دوی باید جنگ ته ادامه ورنکړي.
د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي و چې د افغانستان د سولې په اړه خپل څرګندونې کولې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسې د ازادي راډیو پښتو خبري مجله اوري. د ایران د بهرنی چارو وزارت ډاډ ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به د ایراني پولیساتو لخوا د افغان کارګرانو د ځورولو او وژلو په اړه د څیړنو نتیجه له افغان حکومت سره شریکه کړي. دا خبرې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویاند ګران هیواد نن د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وکړې. له بلې خوا د افغانستان د بشر حقونو سازمان مشر لالګل لال وایي د ایراني چارواکو په ژمنو باور نه لري او دا قضیه باید د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا وڅېړل سي. تفصیل له ناجیه ساپۍ څخه اورو.
کابل ته د ایراني پلاوي له راتګ وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به د ایراني پولیساتو لخوا د افغان کارګرو د ځورولو او وژلو په اړه د څېړنو پایلې له افغان حکومت سره شریکې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال محسن بهروان چې د ایراني پلاوي مشري کوي د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر حنیف اتمر سره د جدي څېړنو ډاډ ورکړی.
پس له دې چې تیره اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړي ډیپلوماتیک هیئت د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د معین په رهبرۍ شاغلی محسن بهروان په مشرۍ سفر وکړ، د افغانستان له لوري اسناد، مدارک او شواهد ترلاسه کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته شاغلی بهروان ډاډ ورکړی ده چې په نږدې راتلونکي کې به د هغه هیواد له لوري نه خپل تحقیقات او د څېړنو نتیجه افغان لوري سره شریکه کړي.
مخکې تر دې ایراني چارواکو د افغان کارګرو په شکنجې او وژلو کې د خپلو پولیساتو لاس لرل رد کړي وو، خو د دغې پیښې په اړه د حقیقت موندونکي ګډ پلاوي ویلي چې د یادې موضوع په تړاو ټول اسناد، مدارک او شواهد ایرانی چارواکو ته ورکړي. د یاد پلاوي د مشر حمید تهماسی له قوله لیکل شوی چې شپږ څلوېښت افغان کارګرانو له ډلې دولس وژل شوي، ولس تریتم او ولس ژغورل شوي دي. له بلې خوا د افغانستان د بشر حقونو سازمان مشر لالګل لال وایي د ایراني چارواکو په ژمنو باور نه لري او دا قضیه باید د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا وڅېړل شي. لالګل لال وړاندې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر عمیق او تخنیکي څېړنې ته ضرورت لري چې د دې لپاره لازمه ده چې یو نړیوال پلاوی چې په هغه په صحیح وسایلو باندې سنبال وي او تخنیکي وسایلو باندې سنبال وي دغه څېړنې ترسره کړي. دې هم توقع نشو کولای چې د ایرانی چارواکو د خوانه د بهطرفه چیړنې په دغه اړوند باندې ترسره شي.
یو شمیر افغان کارګر د سور میاشتې په 14 منیټه چې غوښتل یې په قاچاقي توګه ایران ته لاړ شي، د هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ د ذوالفقار په سیمه کې چې له ایران سره ګډه پوله ده، له ایرانی پولیساتو سره مخامخ شوي وو. د افغان حکومت د سرچینو او شخړل شویو کارګرو په خبره ایرانی پولیساتو شکنجه او اړ کړي چې ځانونه هریرود سیند ته واچوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح خبرداري ورکوي چې که روغتیایي لارښوونې په پام کې ونه ساتل سي، هیواد به تر راتلونکو دوو میاشتو په سرسامونکې توګه د کرونا ویروس د خپرېدو شاهد وي. ښاغلی صالح دغه وړاندوینې د افغانستان په اړه د معتبرو بهرنیو او کورنیو روغتیایي بنسټونو د اټکلونو له مخې کوي. په دې اړه د فیروزي عزیزي راپور اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر له 14,000 زیات څه، په دغه هیواد کې اندېښنې مخ په پراخېدو دي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي افغانستان د کرونا ویروس د خپرېدو اوج ته د تلو په حالت کې دی. دا وایي د افغانستان په اړه د بهرنیو او کورنیو روغتیایي بنسټونو د اټکلونو له مخې که روغتیایي لارښوونې په سمه توګه په پام کې ونه ساتل سي، دغه هیواد به تر راتلونکو دوو میاشتو په چټکتیا سره د کرونا ویروس د خپرېدو شاهد وي. ښاغلی صالح په افغانستان کې د کرونا ویروس ورځ بلې ته د خپراوي زیاتېدلو پړه د هغو کسانو په غاړه اچوي چې ګرزبندیز، قرنطین او روغتیایي لارښوونې نه مراتوي.
اټکلونه او پیشبیني دا دي چې که موږ وکولای شو چې په اګست میاشت یا زمرای میاشت په نیمایی کې د کرونا د خبیثه منحنی ملا مات کړو او سلورم پړاو ته چې د مبتلا کېدو د کچې ټیټوالی دی داخل شو او زیات احتمال لري چې موږ د کال تر پای ته رسیدو پورې خپل هیواد عادي حالت ته راوګرځو.
د هغه په خبره تمه کیږي د اسد میاشتې په منځنۍ ورځو کې به دغه ویروس په مثبتو پیښو کې د پام وړ کموالی راسي او د کال تر پایه به له منځه لاړ سي. ښاغلی صالح وایي چې حکومت د مرستو لپاره په پراخه کچه پلانونه لري او ضرب پلی سي. له دې سره د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې په یوه میاشت کې د تایید شویو پیښو کچه 640% لوړه شوې ده. د دغه نړیوال بنسټ په خبر پاڼه کې راغلی چې په افغانستان کې د کووید-19 ناروغان تر هغه زیات دي کوم چې د روغتیا وزارت اعلانوي. دغه بنسټ ویلي چې په افغانستان کې په کرونا د مشکوکو کسانو شمیره په ورځني ډول له 100 تر 200 وي، خو د عامې روغتیا وزارت یې یوازې د 10% ازمایښت ظرفیت لري. له دې سره روغتیایي چارواکي سره له دې چې د تشخیصي کیټونو کمښت نه ردوي، خو وایي چې د مراجعه کوونکو په اندازه د ازمایښت ظرفیت لري. د کابل د عامې روغتیا ریاست مشر خوشحال نبی زاده
دا چې دا مهال تقاضا زیاته وي او زموږ ظرفیت کم، دا رښتیا نه ده. له تقاضا مې هدف د خلکو حضور دی. موږ دا مهال د ټست اخیستلو په مرکزونو کې د خلکو د حضور په تناسب خدمات وړاندې کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د 1222 په کرونا مشکوکو پیښو ازمایښت سوی او له دې شمېره 159 مثبتې تایید شوي دي. له دې سره په افغانستان کې د کووید-19 ناروغۍ پیښو شمېر 14509 کسانو ته ورسید. فیروزه عزیزی، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غله آزادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداري ورکړی چې کچیر خلک مظاهره باندې نکړي، پوځ به د مداخلې لپاره ورواستول سي. ډونالد ټرمپ پرون دا بیان خپور کړی دی. په امریکا کې د یو پولیس لخوا د یو تور پوستي وګړي تر وژل کېدو وروسته په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې روانې دي. نور حال له فرشتي جلالزی څخه اورو.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د کورنۍ جګړې د زمان د قانون پر اساس د صلاحیت لري چې له پوځه د وضعیت د کراري لپاره کار واخلي. د دې قانون له مخې په جنګي شرایطو کې په داسې حال کې چې قانون د حاکمیت د ټینګولو لپاره ولسمشر دې ته اړتیا ولري چې پوځ موظف کړي، جمهور رئیس دا صلاحیت لري. خو تر دې مخکې د امریکا پوځ د امریکا پر خاوره د طبیعي آفتونو په وخت کې له خلکو سره د مرستې لپاره ګمارل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د اوټوپسي یا د مړي د جسد د طبي څېړنې په راپور کې څرګنده شوی چې د جورج فلوید د مړینې علت د اکسیجن کموالی و او دې ته قتل ویل شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د جورج فلوید مرګ داسې یوه لویه تراژدي وه چې ټوله امریکا یې له قهر او غمه ډکه کړې ده.
All Americans were rightly sickened and revolted by the brutal death of George Floyd.
خو ټینګار یې وکړ چې د هغه اداره به داسې مظاهرې چې په نښتو او چور او تالان تمامېږي ونه زغمي. ډونالد ټرمپ وویل چې د هغو خلکو چې له وقار او درناوي سره د جورج فلوید د مړینې پر ضد اعتراض کوي، ژغ باید د قهرجنو تالانه چغونکو په شور کې ورک نسي. کله چې ټرمپ په روز ګارډن کې خبریالانو ته دا بیان ورکاوه، سلهاو کسان دې ته مخامخ په پارک کې د اعتراض لپاره رایوزو شوي وو او د ټرمپ د خبرو په وخت کې پولیسو د مظاهرچیانو د خورولو لپاره پر هغوی اوشکې بهونکی ګاز وپاشل. د امریکا په واشنگتن کې د ماښام له 2 بجو ګرځبندیز اعلان شوی دی. په نورو ښارونو کې هم د چور او د خلکو د مالونو د لوټ او د دوکانونو د تخریب ته مخنیوي لپاره ورته اقدام شوی دی. هغه امریکایي پولیس چې د تورپوستي امریکایي جورج فلوید پر غاړه ځنګون ورېښه وو او هغه مړ کړی و، نیول شوی او د قتل تور باندې لګېدلی دی. تورن پولیس ډیرک چاوین نومیږي. هغه د پولیسو له مسؤلیته هم ایستل شوی دی. چاوین د مې په شپږشتمه نیټه د جورج فلوید د نیولو څخه وروسته د هغه لاسونو ته ولچکونه ورچولي وو او بیا یې هغه پر ځمکه غورځولی وو. دا صحنه په سیمه کې یوه ولاړ سړي په ویډیو کې ثبت کړې وه چې پر انټرنیټ تر خپرېدو وروسته په ټوله نړۍ کې ډیرو خلکو ولیده. په ویډیو کې لیدل کېدل چې 43 کلن فلوید په ځمکه پروت دی او چاوین د هغه پر غاړه خپل ځنګون ورېښی دی. فلوید په مکرر ډول له دې پولیسه غوښتنه کوي چې له غاړې ځنګون لرې کړي او ورته وایي چې سا نسم اخیستلی، خو پولیس د هغه د خبرو پروا نه کوي. فلوید تر دې پیښې وروسته په روغتون کې مړ سو. د دې پیښې پر ضد خلکو د امریکا له مینیاپولیس ښار مظاهرې پیل کړې. تورن پولیس او له هغه سره درې نور همکاران یې له دندې شړل شوي او د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره له ایالتي پولیسو سره په ګډه د پیښې په اړه څېړنې کوي.
آزادي خبری مجله اوري.
د پښتو خبری مجله پای ته رسیدلې ده. د دری خبری مجله لپاره زما همکار آرش همایون سره اوسی. سلامونه همایون صاحب.
تشکر ملاله جان، خسته نباشین. شنونده های عزیز، روز شما هم بخیر.